د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد تاتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د عامو په سین کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د جوزجان د دوو ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه ناجیه صاحبه اوروي.
د هم د مهمه خبرونو سر چې کې د پکتیا د ګمرک چارواکي خبرداري ورکوي ک چې د حکومت په داخل کې یو شمیر کسان له مداخله لاس و نخلي نو دوی به نمونه افشا کړي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون له آلماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسترۍ پروګرام پیلوي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له بخونی وغړي او غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړه. د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ډیر خوشنۍ یو چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شول. موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د زخمیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله لرو. د تیرې دوشنبې په ورځ د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسټه په حمله کې و عسکر وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې پرون هم هغو بې ځایه شوو کورنیو ته چې د غنیخیلو په ولسوالۍ کې پرتې دي خوراکي مواد او نور ضروري شیان وویشل. بې ځایه شوي خلک وایي چې کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې منځتللی او تر خیمو لاندې ژوند کوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او هدف یې دا ده چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي که د مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او وبه نشي کولی چې د عوایدو په برخه کې ورکړ شوي هدف ته ورسیږي. د جرمنی ینا پوهنتون د کابل پوهنتون د آلمانی ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسترۍ پروګرام پیلوي. د جرمنی د اکاډمیکو تعلیماتو د تبادلې پروګرام هغو افغانو محصلانو ته چې د جرمنی ادبیاتو په اړه له لوړو زده کړو او څېړنې سره علاقه مندي لري په ینا پوهنتون کې د همکارۍ یو دفتر پرانیستی. د جرمنی خبری آژانس جی پی ای وایي چې یو شمیر محصلان به د ځینو کورسونو لپاره د جرمنی ینا پوهنتون ته استول کیږي. په ریپورت کې ویل شوي چې د امنیت د خرابوالي له امله به ځینې کورسونه په تاجکستان کې جوړیږي. په مزار شریف او هرات کې به هم د جرمنی ژبې د زده کړې کورسونه جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 70 پوله، یو روپۍ یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له بخونیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو بخونیو منصبدارانو ته وویل چې له هم د ناکامو بخونیو سیاستونو او نظرونو انګازي اوریدل کیږي. ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې د ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پیښوي.
موږ به د اسرائیل په ګډون د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته درېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه چې هغه بېګناه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي قرار نه شو، ژورنالیست جیسن ریزایان باید آزاد شي، پاستور سید عبید یعنی امیر حکمتی باید آزاد شي، ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. آشتن کارتر په اسرائیل، سعودي عربستان او اردن کې له چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې له امله پر اندېښنو د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی. کارتر پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران د اټومي موافقې تر ټولو ستر مخالف دی وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا به د اسرائیل په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرون اردن ته ولاړ او نن به سعودي عربستان ته ورسیږي. او د روسیې د عدلی وزارت هغو 200 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي. د دې وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ادارې باید پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خبرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. د روسیې د عدلی وزارت ویلي د خبرداري په روسیه کې د بشری حقوقو د یاد مرکز، د سخاروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسه او د بشری حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جوجان د دوه ولسوالیو استوګن د امو پسین کې د اوبو د زیاتې دوه عمل د سیلونو لګواړ سره مخامخ دي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د یوې مودې په مخه سرپرست پاتې شي.
په نظر دی چې دا سرپرست به پاتې شي.
په کندهار کې کلالي صنعت په پښو ولاړ دی.
تاسو خلک باید خپل وطن شه، باید وکاري، خپل کنجي وکاري، که په هوټل کې، که په کور کې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پسوک په څه کې په تیګه خو یې نه ولا مکر چې سر یې ماسي یا ړون سي یا کون سي یا رقم سي.
د کور کلی په پروګرام کې هم دا موضوع څېړو چې د ماشومانو وهل څه منفي اغېز شیندي. د ګوړیا چارونیس پروګرام هم لرو. او جوجان کې چارواکي وایي چې د امو پوسین کې به سش کال اوبه ډېرې زیات شي. د جوجان والی لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینې سرویګانو پر اساس شایي سش کال په امو دریاب کې د اوبو ارتفاع دومره لوړه شي چې په تیرو 15 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جوجان والی زیاته کړه چې د هغو ولسوالیو یو شمېر خلک چې د سیند غاړې ته نږدې پراته دي نورو سیمو ته کډه کیږي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پراپور کې.
د جوجان والی وای د امو دریاب اوبه شای سشکال په بیساری ډول زیات شي او د سیلونو لامل شای خلکو ته ډیر zarar ورسیږي. والی لطف الله عزیزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د امو دریاب د اوبو کچل وړه شوی او د نجدي ولسوالیو خلک کړه کېدو ته مجبور کړی دي. د دریاب اوبه ډیر زیات شوی دي. د اوبو کچ تر عادي حالت تقریبا 2 متر وړه شوی ده. زموږ د خماب او خرخین ولسوالیو خلک تر فشار لاندې دي. یو شمېر کسان په سیمه کې د اوبو د تهدید له امله نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. د جوزجان والی څرګنده کړه چې له طبي پیښو سره د مبارزې ډلې تر خطر لاندې ولسوالیو ته استولې دي. د والی په وینا مرستندوی ډلې هڅه کوي چې د دریاب نږدې سیمو کې د شګي بوجۍ ځای پر ځای کړي څو د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې له سیله وژغورل شي. خو د جوزجان د والی په وینا دا هڅې کافي نه دي. لطف الله عزیزی وای
مزبازه سروې هایی کې از درخیزش آب صورت گرفته از شوري ازبکستان و اینا
هغه سرویګانې چې په ازبکستان کې د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه شوې داسې اټکل کوي چې د امو دریاب اوبه شایي دومره زیات شي چې په تیرو 50 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو ارتفاع به 4 مترو ته ورسیږي او که داسې وشي نو موږ ته به ډېر تاوان ورسوي او زموږ خلک به ډېر وځپي. خو خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. د جوزجان والي زیاته کړه چې د اوبو کچه هره ورځ لوړېږي او دوی هڅه کوي چې په شاوخوا کې پرتې کورنۍ امنو ځایونو ته ولېږدوي او له ګاونډیو هېوادو سره یې د اوبو تنظیم پر پروګرامونو خبرې پیل کړې دي. د شاغلی عزیزی په وینا په سیمه کې د امنیت خرابوالی د اوږدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنیوی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د اوبو د ستونزې د حل هڅې به کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې موډاندې د پکتیا په ګمرک کې لښته ستونزو او په ورته وخت کې د ګمرک د عوایدو لزیاتې دوه خبرو خو سپره شو د افغانستان د دفاع وزارت مسلې ته. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي، خو اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. تفصیل د ناجي صاپوي په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانکزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبري روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر پر مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونې ده چې ولسي جرګې ته یې راخپل لپاره مرکې شي. په دې اړه بحثونه شوي دي، اما لا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوې د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زیل رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډیر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی و، خو نه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستانی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانکزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانکزی صاحب مثلا تر شپږ میاشتو پورې په نظر دی چې د سرپرست به پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري، هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوې ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوې نه دي.
خغلی کوهستانی هم ترنګ ویل چې پر روان وضعیت کې کچېر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي، نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په خټوګه ترسره کړي. د دې په وینا چې ولسی جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیز مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د جګړې لمن نوره پراخ نه شي.
په هلمند کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د ډبرو کان، د روخام ډبرو کان تر بل هر وخت قاچاقړونکو او غیر مسؤولو کسانو تر خطر لاندې دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو، خو اوس به د پکتیا ګمرک ته ورشو. د پکتیا د ګمرک په اړه د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې دوی نومونه هم افشا کړي. نور حال د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د مخه ونیول شي او یا د خلک په دې قانون شي چې ورور عدد ته حد او حدود نه دي او ته په دې کې ګوتما وها او په مختلف بهانو خلک دې تمام مجبور واچ تاسو په حق او یا په امتیازات قائل شي، کچیر دا خلق لدین لاس په سر شي نو گمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې گمرک به ډیر نورم پرمختګ او ډیر اواید لړ اواید بلسته شي.
نو موږ زیاتوي چې دا مداخله هم داسې دوام وکړي د دوی د گمرک په اواید مستقیم اغیز لري او بنشي کولای د اواید په برخه کې ورکړل شوی پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې چې خلک په گمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي،
د فساد په ارتباط خود مدرته یم چې په هیڅ یو اداره کې به داسې نوي چستون زبانوی ستونزی بوی خو د پسات پاره درته وایم چې ټول ته به چیلنج ورکم چې را دي شي د پکتیا په ګمرک کې د پسات ثابت کی چې ټول مسولیت به زخپل غاړې ته واچوم. بعضی خلک شته چې هغه دی بځای مداخله په اساس
دوی ولی مداخله کوي،
دوی شخصي غوښتنه لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ماج د مصارف کړی دي او زه چې د کوم موقف کې هم کوم مقام کې هم په همدې خاطر هم چې څه باید پیدا کړم او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم خو دا چې اوس د دې جواب نه
د زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ورکړی دی که چیرته ورسته له خبر ورکول هم مداخله وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مای تمام شي.
هر څه چې ګمرکی فساد ویني نو هغه د خپل شواهد مدرک پاکستان دي شواهد راوخه تر څو د سات خاطر باندې کار وکړو او هر څه چې ګمرکی د شخصي ګټ خاطر باندې مداخله کوي الله په نظر باندې دا بخښل کی دي ملي ګټ په نظر کوي چې هغه شخصي ګټ شاته ورځي تر څو د غلارې په ترانزیت سوال نه لسی کی او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کیو بل هغه تجاران چې د غلارې ته ورځي کی څو دې سبب نه دي شخصي ګټ کار وګرځي او دوی دا لار پی دي د پوسټ سره باندې راوړي نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټ وی دا د مسولیت ته خلک کې او هر څه واحد او هر وړاندې ترې دي کومره چې فساد اور ځانګړي د ډایرکټ کې دي اقدام کې دي خاطر ان کارونه چې تر څو ځان ته خپل ګټ آماده کې او دې غوډې منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوانو غوښتنو پر اساس یې په عوایدو منفي تاثیرات راځي په داسې حال کې کوي چې سګنی عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 50% لوړ تللی دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د رخام لډبري جوړ شوی میزونه د معرفت لوی او ګلاسونه مولي دلیدي په هلمند کې له پاکستان سره په ګډه پوله د دې ډبرې کان تر بل هر وخت د قاچاقبرانو او غیر مسؤولو کسانو د کیندنو له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دای څخور.
شاوخوا 200 کیلومتر لرې پر یو دشته د ریک په منځ کې د دې شو خنشینو لسوالی په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړې او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگیرو خام فابریکې ترول کېږي. تر پرمنځولو او ټوټکولو وروسته لدی خیرین او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د یغې څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راټوي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
مخبر منطقه لیدلې ده هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي، د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي باریږي ټکس طالب زندي اخلي د یو خو د حکومت ژوند اخلي باریج مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درک نه معلوم شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او غد دی ما مټران وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صاحب بهری د پاکستان پر بارډر باندې دی
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو لمخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وای شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا سی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاین او دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراج وی ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وی ولی دا سی اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي چې ټول د شول وسوالي د یو شمیر سمو د ساتلو او درخام او نور قانونو د کاچک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړی دي خو هلته د پوسټو لپاره د تاسات او شاکو بو د نه موجودیت لامل بیرته پر شاسو دي د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبر په نوم مشهور کان د وسلوالو کاچک برو په ولکه کې ده هغه ځدی رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنی نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته ځان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا درخام فابریکې ته ډبرې راوړي
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي کایو ټون د سالمه استخراجي پلاسا او ټون غیر مسلکي استخراجي او لبینې زی نو د پاکل بازه مشخص پروګرامونه موږ لرو سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې سومیاسو کې موږ کولای شو ډبرو لقاشق نه جلوګیری وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو قرارداد باندې باید تجدید وشي
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د کاچاک او ناقانونه کیندنی لارې هواره کړې ده اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نور هم دولتي ده که څوم ښکلی او نادر توکي تولیدوي خو بازار کم سو دی د فابریکې د یو برخې مسؤل محمد لال کارګر وای تر پخوا تولیدات منظم او ښکلی سوي دي خو توکي ډیر بازار نه لري او د هیوا سوداګر هم نه دي توانېدل چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پرې ورسوي
ول یو چې د معنی د خارجي بازار د لښته اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیف ده نه په دغه خاطر خارجي بازار هم څو تجارت مشخصه شو نشه کې چې د خپل دی د هو سرمایه گذاری وکي اوس موږ قرارداد وکي هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي
کارګرول د کال ایواز د 50 ټن ډبرې درنیول توان لري خو کچيري د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول د غي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې په دې فابریکې کې اوس مهال ایواز شپته تن کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړنو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو قانون نشته خو د تیرو له سکرو نامنو لامل د پرمانه قانون او ترمزي کلان دي تبي زیرمې هم تر اوسه د نا قانون شنن کو او کچاک بر پول کا کړي کتون کې وای تر غو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او دغه قانون امنیت ټینګ نشي او د قانون غیر قانوني کیندنی داس دوام وکړي نه واجب دغه ستر سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورتاړتیا لري د لاس اوج بلکې دا وړ وړ کچاکبر به هم د نشیتو کو دستورو کچاکړونکو په چیر د حکومت مهار اوج او د هیواد ستر قانونو به د کچاکړونکو لاستول ویږي
د هلمند د ډبرو پرستون صوبه ډبره کیشتو او په گاونډي کندهار کې به د خاورو صنعت ته مخه کړو په کندهار کې د کلالي لاسي هنر او سم فرندای پاتې دی او تولید شه بازار لري له کندهار صادق رښتینی
کلالی هغه 15000 کلن هنر دی چې د منډیکاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده وو او کلالانو دا ول ځله لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ دا محل په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نو کړو. دا چې دي منګی دي یا که ګلدانی ده دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک دغه مري نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي.
موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکاري خپل کیږي وکاري که په اوټل کې که په کور کې باید په پلاستیک څه کار ونه کړي باید نه ښکنه څه کار ونه کړي خپل د منګی وبه خپل د کنجی وبه بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتورګي باندې در دي موږ په پښتورګي د بره پیدا شوی ده.
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوشاله چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه چې نه دا رنګ نه بایدي لوی مثال دا مشا بابا ګمبت د طالبان په شپو کې جلا کوله په قلم په چکوشه د خوشې زندګۍ ستنه کوي. نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خرشي دا دغه نن لري دوه مقامات نن لري مګز مش خرشته چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایښ دي د خلکو سم دا خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار دي
د خلک په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری دي چې موږ سره یې چې سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې دوه سو کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز د کلالۍ هنر خورا پخوانی او پرمختللی کیسه بولی. نوموړی وایي چې که څه هم دا 15,000 کلن هنر پر ځای پاتې دی خو په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ته ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه ابراهیم صافی له کابل راپور لري.
د کابل یو شمیر خاریان وایي چې په دې وروستیو کې د غازی موټرو د سوځېدلو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وایي کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلي سټانډرډ سره فعال شي.
کابل اوسیدونکي نه سټانډرډ جوړېدو له امله مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټنډرډ نه جوړیږي دې له امله دا مثلا اور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي او دې له امله مثلا د مختلف پیښې رامنځته کیږي.
نوم یې عصمت الله ده. زر خدا د هغه اول باید سټنډرډ حالت کې جوړ شي تر څو هېڅ مشکل هغه موټر ته پیدا تخنیکي مشکل پیدا نه شي او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي. یو مشکل دا دی چې صحیح د اور اخلي هغه داسې چندانې تخنیکي جوړ کړی نه هغه اور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته دی اور وخت خلک خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا 4-5 کسه زخمیان او 2 کسه په دې سپیچري کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شهید شوی بل کې
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډر غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي دا ایرانی ډبې نه لسکلي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي ایرانی بګښتا نو دا به کیفه د مال پکې لګي یلی ګردان لګي 2.5-3 پوشی ته ګوري نو دا قانوني شنه لګي.
دا تیل پر ځای له غاز څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک د غازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادیا میوان لزابل علی کی امریکا پلوګر کې د افغان ځواکونو پر وښنه خواشینی شولې مش پدې بسنه نکوه. قاری هستی خان تندر لیکي د سولې خبري باید په کابل کې وشي او د افغانانو ترمنځ بهرنیان پکې ګډون ونکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي طالبان باید عملی سولې ته په صداقت آماده شي. ولی ولا خیات لزابل علی کی په زابل کې سخت وچکالی ده د تشاکو بلا کمی دي. او حفیظ کونړی پښتنه کوي د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته وتلی نورور افغانستان که سبا له پاپونی ګینی څخه مسابقه وګټله د 2018 کال د شلو ورو نړیوال جام ته بلاره پیدا کړي. لسنی می بجې شوې لنډ خبرونه له ناجی صاحب څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حمله لامل خوشنی سرګند کړي. لا بل خو ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه د سړنې غوښتنه کړي. د سره صلیب نړیواله اداره بانن هغه 400 کورنۍ او تاجه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پونوم د وسلو د اسلامي دولت پونوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمایزو طالبانو د جګړو لامل بې ځای شوی مرستې وکړي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاس وهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د روسیې د عدلي وزارت هغو 12 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځني سپه جوړش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د کوړې اچار 19 پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې به د ماشومانو د روزنې په اړه واوري. دا مسله په کیسړل شوې ده چې چرته کوم کسان ماشوم ووهي، آیا د ماشوم په تربیه باندې دغه څه ډول اثر لري؟ دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د بندیزونو لری کولو بهیر شای پر راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. دا خبره جان کیری امریکا ژغ رادیو ته په مرکه کې کړې ده. د جان کیری د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بندیزونو د لری کېدو لپاره باید ایران او د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره ځینې کارونه ترسره کړي او یو شمیر مسئلې باید حل شي ترڅو د بندیزونو د لری کېدو لړۍ پیل شي.
So you're looking at somewhere about 6
د دقیقې نیټې څرګندول ګران کار دی. خو د بندیزونو د لری کېدو بهیر شایي نورې شپږ میاشتې وخت ونیسي. په دې پوري هم اړه لري چې پراتونکو کې څه کیږي، خو زه فکر نه کوم چې تر دې مخکې به بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګند کړ چې د اټومي موافقې پر اساس به له ایران سره پر سوداګرۍ، سفر، پانګونې او داسې نورو سکتورونو چې ګټه یې خلکو ته رسیږي بندیزونه محدود شي او د ایران خلکو ته د ښه ژوند امکانات به زیات شي.
Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is
په موافقه کې امریکا ته د ایرانیانو په سفر د بندیز د لری کېدو امکان شامل دي. لای شي خو هغه څه چې د اوس په موافقه کې راغلي پر مالی چارو او بانکونو او د موادو پر لیږدولو ځانګړي بندیزونه دي چې هغه به لري شي. د ایران خوراکي موادو ته به د خرڅېدو اجازه ورکړي سي. د پیستو، غالیو او داسې نورو شیانو پر خرڅلاو باندې به بندیز لري شي، خو زموږ اساسي بندیزونه به پاتې وي. ایران، جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د جولای په 14مه د ایران د اټومي پروګرام د محدودیدو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو د لری کېدو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس شپږ ورځې وخت لري چې د دې موافقې په اړه رائے واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که کانګرس دا موافقه رد کړي، له خپل صلاحیت به کار واخلي او د کانګرس پریکړه به ویټو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 19مه وویل چې د موافقې متن یې د کتنې لپاره کانګرس ته استولی دی. د موافقې ردېدل به شاید ولسمشر اوباما او د کانګرس ترمنځ پیچلې ستونزې پیدا کړي. جان کیری وویل چې په کانګرس کې یو شمېر کسان پرته له دې چې د موافقې متن ولولي مخالفت څرګندوي او خبرداري ورکړ چې د موافقې رد ول به د جنگ او بحران د غوړه کولو معنا ولري.
کانګرس هاز 60 دیز، سو سپتمبر 19th، دیر شود بای ذن سم ټایم
کانګرس شپېته ورځې وخت لري، نو د سپتمبر په 19 باید رای واخیستل سي، او که چیرې داسې وسي په دې معنی به وي چې موافقه به له هغې ورځې د عملي کېدو په لور ولاړه شي. او تر هغه وروسته یو شمېر کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې اداره یې باید ترسره کړي، څو بندیزونه لري شي، نو شاید د شپږو میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیسي. جان کیری په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې امریکا پر ډیموکراسۍ او د خلکو پر حق باور لري او تل به یې د دفاع لپاره ودرېږي. کیری وویل چې په ایران کې د زندانی شویو امریکایانو د خوشی کېدو لپاره به خپلې هڅې جاری وساتي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو. فرشته مرسل وړاندې کوي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغه کورنۍ ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د مخ خپل پیادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړو ولستمه غږیږي ته کشري.
په وروستۍ شیبو کې تمثیلي ټوټام چمتو شوی، له ما فرشتي مرسل سره اوسئ. درنو اردوونکو، په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکې زړه ورته تنګي و چې زیاتې وهم دا پسوک په سفیر په تیګو خینه ولا مکر چې ساري ما سی یا رون سی یا کون سی یا رقم سی
دا مارکیو ته لی ګو دلته یو چې لا بلانجا شای پکو چې اچې مزړه یا غ پکو من مرته وای چې کار وکوي من ته نه پقا پیدا کی دا خبر ورته کو د سې من ته نه پقا نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانم دی بیا بیرته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړی کا چې کار نه کوي ځاتی په سهای کوي بیا لیکو
ځان تار سړی وکیل ده یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سو کو سپیړې کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کونه منی خو لا محاله بیا وهل ورکې
زر په څه کېګه مزه ته خاصیت مخ خاصیت نه سمس یو خبر وکې لزان به خزلمې توريږي اکثر وخت لیکور نو به خوزمه
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل سن کې مریض خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد موري څه ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوي دې غریب به منه دوه مړه کې کار بس دې نه خراب سو هغه خیر ده دې ځوان ده فکر یې کیږي د څه وخل به یو وخت څه ویخته وای خراسو اخر نو څه تل وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په څلوس په ځان دې به دغه نام راسله څه د ولورګونې نورې منده سی وو اخر نسو هغه دی وړي وړي وای خسوار کې وده یې کړل سره ته څه مایندو ته نس ډیر ز تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورخ کړه کی دو مشره ده دا سړی سپین کړای نو د څه کورونه دیونه کی دوه ډیر بات کړه
که چرا د نوې ځوانانو خبرې واوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد ضیا ضیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ولې ډېر ځوانان دسې هغه حتی کېدی سي نابغه وي. د ما خپله په یادېږي سي ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره سي واړه وو لستمه غږېږه ته کشرې دا منم سي په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدی سي سي مشران ورته ځیر سي هغه څه سي د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکی. اول دوی ځوان نسل لزان سر و ارزوی سی دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونه ته باید رشد ورکی، غوی ته باید اجازه ورکی، فرصت ورکی. کوم څه سی نه معقول دي هغه دی دوی په معقول شکل باندې غوی وو په هی په هوای دی ورته وکی. زه هتا لفظی تشنج یا شخړه پکې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا ځکه سی ډیر ناوړی پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبید الله بدوایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکیو ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که موږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالنته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړ وم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کوي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګ نه نیسي. توصیه ډیر مهم شاهده نه وهل. نو مثال نل تدیر دي چون هغه جرم پدې کې چې کوټه غزي د پلار له خوانه توهین کیږي، د مور له خوانه توهین کیږي، تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب تزي ورسره څه نشته، پیسې نشته، سہولت ورته نه ورکول کیږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جبنه پیسې وکړي، د خپل ژوند مخه ته ویسي.
د ورډګ حسین کې نقيب الله چې یو پلار دی وایي هیڅ کله خپل اولادونو سره داس چلن نه کوي چې هغه ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول په هم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بعد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نشي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بیرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم، په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلې چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرفالدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور پلار سره مخامخ کېږي، پیسله طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیسله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده د یوې مور او د پلار پایس د خون کې پایس په دغه وخت کې صبر ولرو، نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور پایس کومک نشي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د تر یو ماشوم په سترګه، د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. دای په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په غو جنسی توپیرونه چې د په شخصیت کې راغلی نور په ځان ذاتی ډاډه سوای ده تیخته چې لکور کوي ل مکتب نه زله توریږي ل کور نه زله توریږي ل ټولنه نه زله توریږي ل درس زله توریږي دوی سره خبرې سوي دی اروپا هند په وسیله یو لوی علت د دوی خپل کورنۍ خودلې مور خودلې پلار خودلې د مور پلار په مل کې جنگونه خودلې که خو هویت پیدا کړي خو شخص به پیدا کړي او کنه وړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سره پراتونکو انتر اتیا کلنې او تر سل کلنې پورې بم دی د سالم انسان دی
درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینې مینځي بیا نو موږ وی چې ناروغ کیږي
الو
خدای دا ډاکټر صاحب نو چیرې دی ته اورونه دا ډاکټر صاحب ته میچ ورش دا مریض می یخ په عذاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر سر دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه
ته دی خاطر
راشه دا چپرکټ باندې ځان واچو
لا لا لا
په خراب خیر خیر
دا په عذاب ده ډاکټر صاحب
دا ولي خوري
بیا ګرای څه دا څه سوي خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري څه شي خوړلې و بیګا زار
مخوړلې دي څه شي مخوړلې دي ډاکټر صاحب دا شه چې تاسو
خوړې مام خوړلې دی وې په غوسه کېګه ما خورې دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نوکم
سم آلور ته وایې نو که شروع ما په کړې او تل کړې ور سره خوړل د بلې شي نه دی خوړلې
شروع خو باسي نه و
یا تازه شروع ما په کړې و
ها ها ترکاری مو پریمنځلې و
خدای منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دغه سمې پاکه پریمنځلې او دوه ساعت مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېوله تیار مې شه ورامې و
دوا سات مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې میشه ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې په کور کې مته په پخلنځي کې تیارې شه
اول هم د پخلنځي کړکې خلاصوي کاغه بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګر پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومه خاطر نه لږه د میکروب نه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یادو نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خو جو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو مو پیاټ چې ویل به پشپش میاش کې باندې څوک وځه پاتې سي او نه بیکاره خو لښ پشپش میاش تورسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره جنگونه خو له چند وته لیدي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمارو کړی چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله شو دلوي د خبرو ولې په پای کې مو د غټو خلکو د مقرري لجریاره خبرو سبا لکه د دریم ټولګي ازموینه چوي
خا ته کوم پوسټا کاندید سوای؟
سب زه د ولایت پوسټا کاندید سوای.
خا آفرین. ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که اسانه پختنی راڅخه وکې مهرباني به مووی زکه چې صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لري سوایم او لږ زر دا موضوعات را نه یردی
اسانه پختنی درڅخه کوم ما ورخطا کیګه
من نه صاحب
د لومړی پختنی جواب ته چمتوی؟
و صاحب
یو لاند او اسانه د ریاضی سوال ده
بله صاحب
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه ضرب د دوو تقسیم پر دوو څو کیږي ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب د دوه تقسیم په دوه دا مې دي هم دوه
پنځه ثانیې دې پوره سوې، دوه ثانیې نورې هم لرې.
مننه صاحب. ضرب دوه څلور منفي دوه، دوه تقسیم په دوه صفر.
وخت دې خلاص و، څوک کېږي؟
صاحب یو ځلې بیا یې راته تکرار کړي.
نه، له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
هو صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده، او هغه داسې ده که چیرې خره د څالورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څالورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ و نو لغتې به یې څنګه وهلې؟
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چور دې ووهه
صاحب. بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي، او په درېدلو خو یې بار له شا ښکته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو، که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زید نه شوی کولی، او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دي یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم، نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، مه وارخطا کېږه، د ادبیاتو پوښتنه ده.
ښه صاحب ویې کړه نو.
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه و؟ په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم.
که شاعر نه وای نو صاحب، نه به معشوقه وه، نه به غماز و، نه به ګودر و، نه به سرې شونډې وې، او نه تورې زلفې وې، او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې.
وخت دې پوره سو.
او صاحب، نه به دا جنګونه وه.
ولې؟
ځکه چې جنګونه خو هم دوی ته ودی.
او ساده والی صاحب، ولې داسې نه وایي چې که شاعر نه و نو شعر به هم نه و؟
او رښتیا وایه صاحب.
اوزه اوزه ناکام شوي.
خارج کې اوسېدونکو خپلوانو ته ناحق د سړي تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغسې یوې کیسې مو خبر کړو.
و سړیه، هغه ورور دې ویل چې په دوو بجو له کوره ونه وځې، ټلیفون کوي.
چیرته به لاړ شم وښځې؟ د قرضارانو له لاسه هسې هم له کوره نشم وتلی.
پلاره، کاکا مې ویل چې یو قلم او کاغذ هم در سره کېده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیس به در باندې نیسي چې بیا هغومره روپۍ درته راولېږي.
پلاره، ګوره چې پام دې وي، د ما د آرایش سامان او جامې دې مې رینیسي.
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیس کې ورسره ونیسه.
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ، خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي.
یو خو دې د تا دا سپېره خوله پخادی سي، یوه ورځ دې هم ښه خبره تېر نه راونه ایسته.
ښځې څه درته ووایم نو، لکه چې دا اوس یې پېژنې، دا لس دولس کاله په اروپا کې دی. څو روپۍ درته رالېږلي دي؟ زه ته ووایه.
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولېږي.
که یو ځای راولېږي، یو ښه کور به پې واخلو. که څنګه مورې؟
غلشه، د ما د کوژدې ورته ووایه، خوله خو دې نه ماتېږي.
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه،
خوله دې مه راباندې ماتوه.
تاسو ولې یو بل ته برګ برګ کېږئ؟
هسې لیونی شوی دی.
ګوره، که یې پوښتنه وکړه چې څال مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه. چې ورته ونه وایې چې ښه یو، سم ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو.
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي. ابل ځلې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي؟
بلا وهلی یې. ورته ووایه چې ډالر را روان دي، خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو. ډالرو ته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي.
هله پلاره، ژر کوه ټلیفون وکېږه.
غلی شه. هلو
هلو هلو، سلام وروره. ته یې؟
هو وروره، زه یم. څنګه یې؟ ښه یې؟
شکر دی ښه یم. ته څنګه یې؟ وریندار او بچیان دې څنګه دي؟
شکر دی ښه دي، ښه یو، ټول ښه دي. د تا بچیان څنګه دي؟
وروره ښه دي، کلب ته تللي که نه اوس به مې در سره غږولي وای.
شکر دی چې ښه دي.
وروره کاغذ او قلم خو در سره دی.
او وروره دواړه می تیاری خې دی.
ښه نو یو څه درته وایم چې ویلې کې
په دواړو سترګو وروره ووایه.
هلو اورې؟
او وروره اورم.
ګوره وروره تکلیف درته کیږي، دغه شیان چې درته وایم وابه اخلې او ژر به یې راولېږې، پیسې به یې بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده، ووایه.
یو جوړه به داسې ښې افغاني غالۍ راته واخلې، خو پام دې وي چې هغه د ما مخصور در سره بوځې، هغه غالۍ ښه یې پېژني. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سې چرخه تن سي ډي راته واخلې او را وبه یې لېږې، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوځې، هسې نه چې د دو چرخه تن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زي قطع شو.
اوس دغه سندر هم واوري.
چبخلار د خیانت ورته پیدا کړه، چبخلار د خیانت ورته پیدا کړه، تر کد په هغه را شرم او حیا کړه، تر کد په هغه را شرم او حیا کړه. دو کسان بداس چا نویل دلی، دو کسان بداس چا نویل دلی، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، تر کد پ اغیورا شرم او حیا کڑا، تر کد پ اغیورا شرم او حیا کڑا. چیز د شو چل د نورو خیانتونو، چیز دا شو چل د نورو خیانتونو، پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکرا، پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکرا، تر کد پا غیورا شرم و حیا کرا، تر کد پا غیورا شرم و حیا کرا. دو کسانو باز د دی وطن خاغلی، دو کسانو باز د دی وطن خغلی، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، تر کد پا غورا شرم و حیا کرا، تر کد پا غورا شرم و حیا کرا. چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کد پا غورا شرم و حیا کرا، تر کد پا غورا شرم و حیا کرا، تر کد پا غورا شرم و حیا کرا.
دغه خبرونه د ګل ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.